Radio. Radio Azadi.
جمعه د سمری تر لسمه د اگست څلورمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر بچو د خبرونې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل ښار د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوی دي او ولسمشر غنی ویلي دي چې هغوی چې غیر قانوني ګټې له لاسه ورکړي نارې سوري جوړې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د کابل ښار په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل فعال شي. د افغانستان در روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوي مشخص شوې او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشه سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکن د ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سبا شنبه خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قومندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قومندان جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي چې وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وویل چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. ښاغلي وریماچ ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې د تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې ژبه چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري وکړي او کمیسیون ته وسپاري.
شاخه لیبری ماچ هم در رسول چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټکنالوژي د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډیر ژر بدالې ولایتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوالي په یخچال سیمه کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
بلیش یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو په سیټه سیرمه یو موټر بم شوې ده. امنیتي ځواکونه ساحه ته رسیدلي دي، ساحه یې کنټرول کړې ده تر څو پرې دا مشخصه معلومه کړي چې پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
د ګرشک امنیت قومندان اسماعیل خان خپلواک اسوشیټیډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د نړیوالې بخښنې سازمان امنیسټي انټرنیشنل د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشه فدریکا مګرینی ژغ کړی چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنې چې په راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی له اروپای ټولنې همداراز غوښتنه دي چې د ایران په وړاندې کلک دریس خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټي انټرنیشنل څیړونکو نسیم پاپایانی میرمن مګرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د مرکز د پخوانی مشه نرګس محمدی په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وای مګرینی باید د بشري حقوقو د مدافعانو د بيقید او شرطه او سمدستي خوشی کې د غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشه ویاندی کاترین ری وویل چې مګرینی به د موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن مګرینی سبا شنبه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د واشنگتن او مسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې دي. شغل ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسي سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټي او خطرناکې کچې ته رسیدلې. شغل ترامپ دا څرګندونې پر روسي د امریکا د بندیزونو د لایحې له توشي یو ورځ وروسته وکړي. د روسي سرياظم ديمتري ميدويديف د ولسمشر ترامپ لخوا د دې لایحه د توشي په خبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا لري. ترامپ همدارس د وګړو د صحیح بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلي، تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ، له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحیح بیمه راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی جنرال وایي د امریکا پوځ به د روسیې او بیلاروس پر پلان شویو پوځي تطبیقاتو په خورا دقت سره څارنه وکړي. څارونکي وایي په دې تطبیقاتو کې 300,000 سرتیری ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلی چې په اروپا کې د امریکا د پوځ د تطبیقاتو مشري کوي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې شفافیت له پامه غورځولی، ځکه اجازه نه ورکوي چې لویدیځ څارونکي ګډون پکې وکړي. د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې په تور سمندرګي کې د امریکا او ناټو په وروستیو پوځي تطبیقاتو کې روسي څارونکي حاضر وو، خو روسي د زاپاد ولس په نوم په دې تطبیقاتو کې لویدیځو څارونکو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. دا تطبیقات پر روانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسي ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو څارونکو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا یې کړې چې له 1,500 کم سرتیري ګډون پکې لري. د خبرونو پای. د اساسي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصب شي، موضوع مو د پوځي چارو لوي وکتون کې سره شریکه کړي.
شاید تازه چې دغه دروازه کې چې څوک دریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو.
ما پر فیسب الله ده په دې باندې نه ډارېږم چې څوک راته نن خطا کېږي، 50 کاله بعد مې انشاءالله بیا خیر یاد.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو تلفات تر سلو واوښتل. د خبرونه پورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې لایو خوستوال سره شخیدلی.
زه اکثره تللې مې په ځنګلو کې چکر مې وهلای دی، هم چرمغ مې هم بشکولې دي، ځنغوزي مې هم کړې دي. حیوانات تل تشه قسم قسم لیوان او هر قسم نغشت حیوانات.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمېر مامورین روزل شوي دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنوي چې کابل ښار ته ننوځي. دا د هغو اقداماتو یو برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حملو وروسته په پام کې نیولې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندان هیله لري چې د کابل خر په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پیل به په پلازمینه کې د امنیت له خېګنې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژي د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکنلرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندانۍ سرپرست جنرال افضل امن تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکي له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي، هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوی مخکې فعال شوی خو د شنبه په ورځ موظف کسان ورسته و چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشټوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بیلابیلو برخو کې الوزول شوی دی. چارواکي هیله مند دي چې د دې سکنرونو له فعالیدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادقو او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلی امرخیل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکی برخه کې خروزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي، پرې که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې هر موټر وپولیسي ونی شي.
د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یو برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قومندان د چهارشنبه په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید وو چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکونکي ووژل شول. همدارس نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یو ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 1400 زیاتې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې نیول شي او په همدې سپه د ماښام له وو د سهار تر وو آشنا رادیو اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای په افغانستان کې ټول تدارکات ایار شیبی احواخوی چې وارداتي ګټې له لاس ورکړې دي ناری سوري جوړې کړې دي. شاغلی غنی دغه څرګندونه د پنځنبه پروس پارک د صنعتکارانو وی جوړې شوی غونډې ته وکړې. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس پراپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایو او مادن د خونی په پرانیسونډه کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره خمه مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. خاغلی غنی وی هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کال وروسته بعد د کارونو پاړه خو وی. ولسمشر همدار ازول چې تدارکات تیار شوی او د غلړۍ د خلکو په خدمت کې ده، خو هغوی چې چغي وهی وارداتي ګټې له لاس ورکړي دي. د وی ټول تدارکات تیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغوی چې چغي وهی وارداتي ګټې له لاس ورکړي دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ والی عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وی د کار فی سبیل الله دی او د چاپ قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونه د صنایو او مادن د خونی په پرانیس غونډه کې وکړي. د خاغلی غنی په خبره د خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودی لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږی کړي. ولسمشر همدار از مالی وزارت امر وکړ هغه بودیجه چې نه د مصرف شوی په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودی ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي دي، نو ورخطا شوي دي او شورې جوړ کړې دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونې لرو چې وای د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي دغه هیواد د کورنی سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دغه وزارت د اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی څرګندونې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. او په روانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لرو چې د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو فساد په څو قضیو کې پلاسر لرلو مشکوک پیژندل شوی دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 15 40 0992
وساو اسد رادو په منځني صف دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شارونو کې اسد رادو د اف ام په 3.5 اوریدل شي لکه څنګه چې مخکې وویل وړاندې به د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونی ل ایران سره د اوبو د کړکیچ په ارتباط خبرې کړو خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته فریبا ظاهر کته نه کوي
د امریکا چاپ د هیل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت ډلې هغې غونډې ته په اشاره چې پترس کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالي تو په اړه شکایت کړی یو مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالي تو په خطر لري کړی د ډونالد ټرمپ اداره لمیاشت رئیس په افغانستان کې د شپږ کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژي پر جوړولو کار کوي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس شمنه کړې و چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې شي خو د ژمنې تر اوسه نه ده عملي شوې د هیل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2018 کال د مارچ میاشتې رئیس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی لیکوال زیاتوي سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف لا هغه سره وګوري خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دی لیدلی د هیل د ان بی سی خبری شبکې د راپور په استناد لیکلی چې تیر میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس ته جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دی بریالی سوی چې یوه سمه ستراتیژي نه لري د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولی چې د هر ډول ماموریت لپاره ترغه وړکس نه ویني د هیل نشې زیاتوي د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالر په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داسې حال کې چې چین ګټه اخلي خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې نیویارک ټایمز رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقالې کې لیکلي د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژنې حملې کې ووژل شو لیکوال زیاتوي د افغانستان د پیغلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا لوینې تویدنې او شخړو سره تړل کیږي د هیلې یو ترک شو د نیویارک ټایمز په لیکنه څوارلس کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودلې چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې کنجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ وسي نو هغوی پرمختګ کولای سي فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاد کړې وه نیویارک ټایمز لیکي د سیشنبه په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې شوه
اساسي راډو په منځني صفد ولش پرښنه وی پټول افغانستان کې اوري د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وی د اوبو هغه کړکی چې په ایران کې راغلی د دغه یواد د کورنی سیاست محصول دی او لا افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري د دغه وزارت اداري او مالی مرستيال عبدالبصير عظیمی اساسي راډو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له عمله افغانستان متضرر شوی دا سرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ایران د کرنې د وزیر عالی سلاکار پرې ورستوي کې ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی دی په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
ورسته له هغه چې ایرانی چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یرغل کړی د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت لامل د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی د دغه وزارت اداري او مالی مرستيال عبدالبصير عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکی چې په ایران کې راغلی د هغه هواد د کورنی سیاست محصول دی له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري خغلی عظیمی زیاتوي ل علمی په لوه د افغانستان په اړه د ایرانی چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي
نحوه مدیریت منابع آب در داخل ایران افغانستان.
هغه وای د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي. هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر ویرانی چارواکو کړی له علمی پلوه د پام وړ نه دی. هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی. موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی. ښاغلی عظیمی وای هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي او دا د افغانستان حق دی چې له خپل اوبو څخه استفاده وکړي. خو د نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې څلوېښت بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه یې ډپ کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاحکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر زرو وبخشي تر سلو اوښتی دی. په دې هیواد کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د پټشکال د بارانونو له امله په وژل شویو او ټپي شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې د دغه ادارې مسؤلان وایي دغو بارانونو مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې بارانونو تر ټولو زیات زیان په خیبر پښتونخوا صوبه کې اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا پشکال د بارانونو له امله ډېری سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تیره یو میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه مونسوني بارانونو د تیرو پنځه اونیو په اوږدو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغه ادارې د راپور له مخې مونسوني باران نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مې د راپور له مخې سږنیو موسمي باران نو سیلابونو له امله په وژل شو 109 کسانو کې 14 ښځې او 13 ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پښتونخوا سربېره په ډېرې سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون 143 کسان ټپیان کړي هم دي. خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور مخکې کاږي په تیرو پنځه اونیو کې مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شویو 109 کسانو کې د خیبر پښتونخوا صوبې 22، د سند صوبې 6، د بلوچستان 6، د پاکستاني کشمیر 3، د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 11 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پښتونخوا صوبې کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو، دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه کورونو ته ننوتي او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي نو دوی مجبور دي چې په خپل مټلو کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2010 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه لاندې کړې وه.
دغه شیبه مو خبر تر لاسه کړ چې د کابل په شمال کې 14 شوې ده. احمد حنایش لسیمه په ټلیفون را سره ده. حنایش صاحب، دا 14 چیرته شوې ده او تلفات څنګه دي؟
دا چودن اصلا د سرچینو په وینا یو انتحاری عمله و چې په قرباخ کې د یو بازار دی، هلته شفاخانه یو روغتون په بازار کې دی، هلته یو چودنه وه چې په دې کې انتحاری ویل شوی ده. عبدالسمید شریفی د قرباغ ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې هغه کس چې انتحاری کړی ده، ځان وژونکي حمله کړې ده، هغه یو شزینه لباس درلوده، او په دې پېښه کې دوه کسان ملکي وګړي وژل شوي ده او 15 تنه کسان ټپیان دي.
هنر صاحب، دا چاودنه څه وخت شوې ده؟
دا تیره شپه ده، تیره شپه چې ګزار وکړه، تیره شپه شوې ده. تر اوسه چا په رسمي توګه دا مسؤلیت نه دی اخیستی په وړه، لیکن د طالبانو لخوا یو خبر خپره شوې ده. هغوی ویلی ده چې په امریکایي پایګاه کې په ګرام نږدې کې ده هغوی ترسره کړې ده دا حمله، چې یو تخاري د هغوی هویت هم ویلی وه چې ځوان د تخار اوسیدونکي وي، دا حمله کړې ده چې امریکایانو ته هدف درلوده. خو مګر دا د چارواکي د محلي سیمه ییزو چارواکي وایي دا حمله په قرغاخ کې په روغتون نږدې کې شوې ده. ټول هغه کسان چې وژل شوي دي او ټپیان دي هغوی ملکي وګړي دي.
احمد حنایش، مننه. اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو موضوع لرو البته، د اسرائیل سریزم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې پلاس لرلو مشکوک پیشندل شوی دی. په نوموړي په لګېدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي توفو منل او ځینې نور موارد شامل دي. تفصیل له احمد تکل.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډیر لږ جزئیات خبره کړې وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لاند معلومات خبره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکېل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی، او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي، د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله.
لند خبرونه. هغه امنیتي مامورین چې د کابل شهر په دروازو کې بدسکند ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي، سبا خپل کار پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسونوي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکو نوي حکومت ته واستول شي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره سبا ایران ته سفر وکړي، او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې. اوسم د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
احسان الله همت د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
خوست کې ډېر ښه ځنګلونه دي، ته پاک لته وای.
د خوست ولایت اکثره ولسوالۍ د مثال په تور لکه د منګلو د قلندر ولسوالۍ شو، درنګ د منګلو د موساخیل ولسوالۍ، د جازي میدان ولسوالۍ، همدا قسم د تڼۍ ولسوالۍ، غورنۍ په ونو ډېر ښایسته پوخل شوی دي، ځنګلات لري، منطقه بيخي سړه ده او ښایسته هوا لري.
تحصیل د ځنګلونه څه کار اخلي؟
وڅ لرګای شو په غره کې مونږ غو هو بازار د فاصله لپاره وړي، کوړ ته د سوک لپاره ریګټ اخلو. چرماخ شو نه د منګلو په لهجه کې ورته ماټه کم ویل کیږي، ډیر زیات لري.
اکثره زینو کې ځنګلونه لبی خو هل کیږي، په خوست کې څنګه التم د کار کیږي؟
مخ کې څه ځنګلات د خوست نه بهر تړل کېدل، شنه ونه وي هغه وهل کېدل، لبی خو هم یستل کېده. اوس شنه ونه په قطعي سور سره باندې هیڅ ته دی اجازه نشته چې هغه شنه ونه وي.
تاسو مخ کې ویل تاسو ول ځنګلونه وڅ ونه وهي کنه، کله چې وڅ پیدا نه کې بیا خپل تازه نه وهي؟
نه، وڅ ونه ډیر زیات وي. مثلا یو شنه ونه وه په هغه صورت کې چې د بل ونه تتاوان
مثلا ګن جنگل وی یو ونه هم نشي کولای چې غاز پرخواله عمومي کنه دغه په صورت کې چې ورته ضرورت وي بشنه ونه وهل کیږي
څنګه شنه ویني وهل سم کار ده
نه دا خټیر ظلم ده او تباہی سبب ګرځي ول چې قرنه منطقه شنه وی او وطن خایسته خاري په صورت سره کا کار نه ده
خپل ځنګل ته چی
زه اکثره تل لایم په ځنګلو کې چکر مې وهلای دی هم چرماغ مې هم بشکولې دي ځنګوزي مې هم کړې دي
کوم شې اندي ځنګل کې ډیر خوخيږي
چرماغ ونه مې ډیر زیات خوخيږي چې
ځناورم ستال ته ځنګل کې
حیوانات تل تاسو قسم قسم لیوان او هر قسم مغشت حیوانات
تاسو دې په لیوان هم نخري
موږ سلی سره زو ځناور او وحشيان دا ډیر وي د ویره وحشت ډور هم وي نو موږ د سلی سره زو
سلا سره ځي بیا ولې هغه
نه د خپل ځان د دفاع په خاطر شکل کله هم داس فرصت مخ مخ شي وي خو شوي
ښه مننه تاسو نه
مننه کور ماده
فرشته مرسل د شون رنگونه پروګرام خپور کړ
هغه مې پلار وسېږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردي خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به تر رقم ته د مو اولاد ساتي
د دې هم جن پیښه په اړه تفصيل د کورکلی په پروګرام کې د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شې.